مشر دونالد ترامپ لنږدې ملاتړو چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو وژل شو. ولس مشر دونالد ترامپ د جمعې پر ورځ ویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی.
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
زه هیله منیم چې هغه ګناهکار او پیژندل شي، او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه یې چې وکړل، چارلي کرک ډیر ښه کس و، د داسې وړ نه و. ترامپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یو ځای شوی، زیاته کړې چارلي کرک ته به د جمهوري ریاست د ازادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکي مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ترامپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والي سپینسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلي کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابنسن دی. راپورونه کې راغلي د رابنسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو له مخې پیژندلی و چې پولیسو خپاره کړي. د رابنسن پلار یو پادري اکاشش ته خبر ورکړی و او له هغې غوښتي و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادري سمدستي پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلي کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بي آی د چارلي کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $1,00,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والي سپینسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابنسر یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د اف بی آی رئیس کاش پټیل هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابنسن د پنجشنبه په شپه د کرک له وژنې څخه 3 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړي چې دوی باور لري د پنجشنبه په ورځ د پیښې مسؤل دی. کرک د یوتا پوهنتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوې چې یوه ډېره زړه بوږنوونکې شیبه ښکاروي. چارلي کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پرې ډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګېږي او سم دستی دی وینو داره کیگی. چارلی کرک وروسته پر روغتون کې ساور کړه. چارلی کرک چې 30 کلن و، دوه ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالد ترامپ نږدې متحد و چې د ځوان جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وایي دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت د حل لپاره عملي اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلازمېنې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې بیکارۍ خلک په ځنګړی ډول سوانان سوال کول لټاړ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دا ورځي د خار په بیلابیلو بازارونو کې داسې سوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کول لټاړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کیږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوې کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې ویګور خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته یو سور په کومک وکړي. هله مونږ نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه تخدې کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل خار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورون کې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
زیاتره د مجبوری نه کوي. کله چې دوه توې چې تاسو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي؟ نو په ځواب کې درته وایي وایي تکرار راته زه به دا کار نه کوم. یا دې وچه ډوډۍ خاص در نه کوي او یا هم دې وسور کوي.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د لمنځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت مونږ پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 شپېتو زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 زره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کېږي. خو مخ کې اوس میر سوالګر او ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان ندی ډلې نه یا صافي وای په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبان حکومت د حل لپاره عملی اقدام وکړي. نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوخدل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه پدریدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوی دی چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل لپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه ایده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11مه په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست له خوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډېرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکلم کړی او د ازادي رادیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
او ریدل موټول عمر دې ترخه ترخه خبره سندرمار ازما یارا خوګه وخوګه سندره دارو باب او ستار چشول ولی چوپ دی ولی غلی زمون زړونه ور پسې دی ل پردو نراوتلی تبله ته هم ور سراشا جادوګری درمانګری سندرمار ازما یارا خوګه وخوګه سندره هارمونیه ماړه را پاسا ساره گاما پادا نیشا هارمونیه ماړه را پاڅا ساره گاما پاده نیشا لیونې نغمه دې جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنه توتيان د شوق دې غواړي ستانغه به شیر او شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې پر تار تار د سرین دې دې دالیندې هم شي راته را پر تار تار د سرین دې دې دالیندې هم شي راته را چې دا ژوند د بیرې ساتشي چې نه تر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی وبو ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږه وخوږي سندرې چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي د بنگړو د بنگړو په سرنګا با دا ژوندون شیرو شکر شي خلی به کلوب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یارا غږه وخوږي سندرې چې د خدای د مستی مینې سرودونه مو روان شي لاروی تند به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غیږه به راکړي خاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240 تاسو له پیغامونو.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوي سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 3 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرځ زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجو رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي. ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي، تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي. بل گاډو تکلیفونه دي، خلکو ته گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرایې نه ډیر ګران شي وي. ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک پوس 15 لک 15.5 لک پوس رسیدل کابل پورې. نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بوله خبردار شي زموږ ولاکس رکی چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې هتلې تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه. پیښور نه چې کابل پورې ځي یاره 15 لک روپۍ غواړي. ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم فلحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم د روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلی. به د حکومت خوښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو. ښه وخت هم تیر کړی ده. بس باقي چې نه پرېږدي دي، بس دا دوی مرضي ده. او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو. دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست 1 نیټه د POR کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشت نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کډونو باندې خواوشا 4 لاکه او یا هم سبا باندې 4.5 لاکه افغان کډوال اوسېدل.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کله لمړی له دې تخلص سره شروع کړ؟ عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ سړي د څه تخلص په ځان کې نشته، مې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیل و. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه د تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله ده، بس تاسو څنګه یادونه وکړله. درنده او محترم لیکوال او شاعر شغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څه نیولې، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې. چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ شوي یاست، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار سوي چې د کورنۍ په خوښه به یو پنځه وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې رالله هغه وخت کې 2020 کال د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی دراتک سره ورسته بیا په آنلاین برخو کې بیلابیلې هڅې سوي د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. ایو ور خدا به خیمه مژ مژ لپاره به خیمه خوب خیال وکړ، کانکور از منیج پغه کار واخستس. خو بیا هم کانکور از مینه واخستس ول او تا ژورنالیزم ما از مالو بل انتخاب تیبو او دو همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي ک څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې و زړه ماشوم هم کوښنیوالي کې مش په کور کې و، تلویزیون لګیدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په سلا سر د پښتون طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله، په دوه شانو سره په سلا سر ډېر متاثر شوی وم. سره لدې چې ما غوښتل چې وایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل بیسه ده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول شي هغه یو انتخاب څوک کې خامخا هغه انتخاب ته کامیاب وي البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښ شوم کې د وظیفې په باره کې که څه وایم په غوښ شوم کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شیم ده، طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولدا سوال به ډیر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زما دا یو خبر وکم خو دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګر حد ورسره لاس کړی وانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخت دا شی راسي و. نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو ان شاء الله شکر بر لاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ پوسټ دا نه سم هم دا ورکسان زه د دې سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخه ورلاس وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې برسه تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کته باندې د مرکز او د نور لیر پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصد دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اتیا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ د پونځي غوښتنې برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پانتون په دوره کې کېدای شي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسئله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازی کوم شي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلی ده اوس هم موږ دواګوی عملي کارونه هم را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم وایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غوني کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مختنه سي وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلې او زه خپل کوم پروګرام کې ماده په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیواله ژبې لیول ته نړیوال هم ندی خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی ان ان البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اوریدل؟
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کولې ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو یو همکار غلیب ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې سټه کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې خپل کې ترمش به خې اوي وایو چې په لسیزم ترمش بالا کې کار کړی او فکر کوم زه تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په اړه نه پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید استسي او عملي برخه ته کوم حاصله زده کوونکي باید ورداخل شي عملي برخه کې اوس هم څو نه چې قضا د غونې کار البته نه دی ورسره شوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شي شو غدا د چې دا پرسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په لوري کوم څه کې به څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبه ته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته ویم کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی و عملی کار له خاطر استاد لاس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کول سی سي استاد ته وایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چان سرکی فرزن 15 ورځې شپږ ورځې یو ونی ورسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلل نه ده زنه مسایل کم دي سپرسي امتحان کوره چې کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کومزول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دورہ مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی شونځي او عمل ته ویل او د منځنی وجلې سلفار منځنی دورې وجلې سلفار بیا درویش کلیسې ته موږ سي پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره رسولو
کلسی له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده دل وسیله څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازی کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساتو دی حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالبه لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابېلې دورې په انسان چې راشي بیا انسان مزاج له سره اوړي
د لسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاس په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابېل سمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سرلجی چریر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهیاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوی زیات سپورت کوي ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلي خو دې له مکتب موږ راغلي یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښت هم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسولیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته پر کېدوی چې شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن از مجبې یاد فکر کومه علوی او تجربه نشته دا ډیره مهمه ده شهیدره مهمه د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهای خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر ته وتلی کو کران په نوم یې
سره خو ده خودوم را نه دا وتلای کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سر ته خلک ورزینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل
مسئله دې شي خلک شخصي تلای سیمه رسنه زیارت ته نه نه شخصي تک بل شي دا مې وبخښه ما تاسو خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دورې کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک آلته نو طبیعي خبره ده چې کله د دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی سی دوی ته تشریح کی. کته د کورنۍ لغړو سره لاړ سي نو ممکن د زیارت ته یو دعا وکي او لاس پورته کی او کېدې شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولي، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادارات سره هم د زیارت څو وخت جوړ شوی ده، بیا څو وخت ترمیم شوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده، د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو ته شریک کړي، کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانې ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم دی خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه، کنه پخې کېدې چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر څه معلومات ست چې ډېر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس هم درنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبري اعلانات هم دي.
دا مختلف شاندې د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم دا څنګه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر فارم وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او کله راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي، کنه یعنی مختلف شاندي مختلف شاندي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په زین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم تر ځخ په نام سره ریډیو ست ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودل او دغه تر څنګه ز کاینا وخت د شیرونو یو دانا دی چې کومې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي کوچن د ژوند سره به تنه په منظم ډول مشهمه یو څه نستګي هر وخت مو شوق سره فراغت پلاس راځي فارغ وخت به مدا کار کړی دی او نور دې چې ورخه کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سیسی یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره دا رقم یو شې چالي کلی او ډیر ناسم او ما د سیسام کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتمان لازم دا د ژوند برخه دی بس ډیر برخه
زی تاسو په یادی شې د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول شي هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام غلې بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلې چې نور ایست سي ایز غلې چې نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د رسول مطابق راسي هر ور چې ما ورسره په دې غلې کې و نو بیا مار ځان سره ډیر وخت هم دلته خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر وسل کومه مې دل خوزما به نو فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره ول به کوه یم دا سی ولات چې زما لپاره ډیر حیرانوم کې زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرته سره کرا کرا د ته متوجي سوچي اکثره دي چې دقیقا وخت سي خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر تیر سي بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان نور کوي کې دي سي په دې د دې امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي هم د سي انسان کې دي سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشين نه ده څنګه لایق څه هم لسی نه ده
هم دا څه شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولات پکشه راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزې کې ګرځي دا په اړه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه سار تر ګرمي پریواز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نه تلل په کافي مزه مې کوم ورڅ کړی خدای شي په کښې پرسته وي دی کنه
او دا 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 ژوند خو هم داسې ده ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامت اوسئ
ajwani prashant chapwaega janamanwai tumhe lakho ajwani prashant chapwaega walai janamanwai tumhe lakho سینه پخپل پریکو نای دغه خپل سینه ویني چې شلای منزل را د جنان کې ګرځې دلای زه هجران ور کوم خپل ځان کولای سوري لستر بوده دلای پرکرات نکړې نن تیرا څلګا دلای پرکرات نکړې نن تیرا څلګا دلای
I need to shut the fuck up. Let me turn up.